همراه ما مهمان ما بود و وقت خداحافظی رسیده. آرش عزیز، کدام خداحافظی تلفنی کرونایی بغلکشی اگه داری؟ یالا
قربان امید عزیز، امید مرزبان عزیز، یک جان سپاس، یک عالم.
پی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وځي. په کونړ کې به د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو تازه حال درکړو او هم به مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو خبر کړو. تاسو په دې یو ساته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ایرانی پلاوی کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی او په هند کې د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله یو شمېر تورستي سیمې بیرته تړل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې د دواړو هیوادونو لخوا جوړې شوې وې. پلاوی د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو هم خبرې کوي چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د روسي سفر پر مهال د دواړو لورو موافقه پرې راغلې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عراق چې د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی. پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په سفر کې موافقه شوې و چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سږ کال وروسته تر هغه اړیکې یو څه ترنګلې شوې چې د غوی په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یاست کې د افغان کډوالو پر یوه موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلې دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي کم تر کمه درې توغندي په ښار کې د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې او یو له ښاره بهر. په غزنی کې د پاوز او روغتون مسؤلین وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار غزنی ته ولاړ او نوموړی دا مهال هلته له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویاند زبیح الله امانی وایي بریدونه نیمه شپه پیل او تر سهاره دوام وکړ چې ترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از
دیوای بریدونو ترگهیز پور دوام درلود. د دښمن بریدونه لسیم پشا او تنبول شول. لنیک مرغه د شپې مونږ ته هوایی مرسته را ورسیده. د امنیتي ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونه لکبله د ابو هریره په ګډون چې د طالبانو یو ډلګۍ مشر وو لس طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي
او حدود 10 نفر زخمی دارن.
امانی وایي ناتایید شوي راپورونه ورسېدلي چې د سیاد لپاره د طالبانو ولسوال هم برید کې ټپي شوی. په کندهار کې د پوز مسؤلین بیا ادعا کوي چې میوند ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو دفاعي برید کې 28 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. هلته د 215 اتل قل اردو وایي طالبانو دغه بریدونه تېره شپه د کلانچي او موشان پر پوستو وکړل. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار وویل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو هم د طالبانو د تېرې ورځې برید شند شوی. طالبان تر اوسه د درې والو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2015 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګواکې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه لګول شوي. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,000 کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 606 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسېد. د هند د روغتیا وزارت وایي چې له دې ویروسه د رغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند د لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اجازه خلکو ته ورکړل شوې. د ورلد میتروز انفو ورځپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,000,000 کسانو ته رسېدلی او له دې کبله نږدې 15,000 کسان تر اوسه مړه شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یک از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در بیجه شد.
په غزنی ولایت کې به مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د راکټي بریدونو پر جزئیاتو خبر کړو. دا به هم واوري چې د آذربایجان او ارمنستان په پوله کې تر یو ورځنی اوربند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور راپورونه هم لرو او په دوهم نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیس پروګرام اوریدلی شئ. دوستانو د خبرونه مو تر یوې بجې د ورزو د دې خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لمړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی شوه چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې تایید کړی و چې د بندیانو د خلاصون تر بهیر بشپړېدو وروسته به د یوې اونۍ په جریان کې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزي راکوي چې همدا اوس راسره له کابل څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته ښه راغلې.
بله، د حکومت رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال چې په دې وروستیو کې البته ده وویل په دې خبري ناستې کې چې په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ په کچه دوی یوه اجماع رامنځته کړې ده او په وروستیو کنفرانسونو نورو هیوادونو سره 12 هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تتر وهلی چې لومړۍ خبرې به په دوحه کې وشي.
بله،
ولې
دا وی خبرې هم وره دا نه فاطمه
اوریدونکو ته
ورواو او تاسو هغه ما ته مطرحې دی هغه شریکو. بله، ډېر زیاته مننه کوم. فیروزه عزیزی و چی کابل مشتر پوچا کود افغانستان ده بحرانی چارو وزارت ده سرپرست حنیف اتمر ترگندونی را سر شریک کرده چی وی ده سول لمری پراو مذاکرات با قطر که وسی دیر منه نکم درنه ووس با ورس و غزنی ولایت چیری چی ده افغانستان ولسمشر حالت سفر کرده ده مشغلی اشرف غنی د رسیدو سره هم محاله یا حالت د سفر پر محل باندې پر دې شهر باندې څو توغندی لګیدل دي دا چې دا توغندی یا دا پریدونه مرګ جوړ له حمله لري او نور جزئیات چې زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر برات وای چې هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی تاثیر سب خبرونه ته شرق لیدا سي د دې راکټ پریدونه پاره نور جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ. مننه کرانه
همکار څنګه تاسو ولرو د شار پر د لابل سیمه باندې تر اوسه پورې څلور راکټونه توغول شوي دي چې په دې کې نه ستنه ټپیان لري. لومړی راکټ د ولایت مقام ته څیرمه په شامر صاحب سیمه کې د لګیدلې ده چې د تلپاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول شوي. خو دویم د کلیو او پراختیا ریاست تر څنګ د جنایي مدیریت مخې ته لګېدلی ده چې په دې کې درې نفره ټپیان دي او دا یو ملکي شبخانې نه وبخشي شخصي روغتون ته راوړل شوي دي. دریم د فرخي څلور لارې ته نږدې لګېدلی ده چې دا ټولې سیمې ولایت مقام ته بېخي نږدې دي. عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې هم درې نفره ټپیان شوي وو او څلورم بیا له ښاره لږ وتلی په کلی شاده کې لګېدلی ده چې د درې نفره لیوا د مطبوعاتو مسؤول وایي په دې راکټي برید کې هم درې نفره ټپیان شوي دي چې دا نه واړه چې دي هغه ملکیان دي.
ډیر زیات مننه کوم حبیب رحمان تاثیر وو دوستانو و موردل چې غزنی ولایت د افغان ولسمشر د رسیدو سره هم محل پر دې شهر راکټ بریدونه سوي دي چې ملکیانو ته پکې مرګ جوړ لاوشته ده. اوس به کونر ولایت ته ورسو چیري چې له پرون راهیسې تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلې چې د پاکستانی پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نشتې سوي دي. د جګړو کې هم د سیراپور خبره سول چې د ملکیانو په ګډون مرګ جوړ بل اوشته ده. خدای چې د دې ولایت تازه جزئیات څه دي د دې نشته د دې جګړې تازه جزئیات څه دي ل کونر ولایت خبر زموږ له همکار روح الله انوري څخه نور جزئیات وورو. انوري صاحب خبرونه تشریح کړئ تاسو د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشته تازه جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ تاسو نه به وورو چې اوس وضعیت حالت څنګه دی.
مننه تاسو هم هر کله ستړي مشو ما ټول اوریدونکو ته اوس خو د تیر شپې نه چې شپږ بجې ماخام باندې کوم اوربند قائم شوه دی هغه دوام لري تر اوسه کوم بل پیخه د سند شوی یو بل باندې د زمري شوی او همدارنګه د پاکستان توپونو ګولې هم دی خواته باندې شوی یعنی دی خو نه دی راشړلی. خو خلکو سره تشویش دا دی د سیمې خلکو سره چې دا تقریبا د 2010 کال نه دوی وایي چې په دغه سیمه باندې دوی په ولسوالۍ پورې په کورونو باندې پاکستان توغندۍ راولي د توپونو او د نورو قسم قسم وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې دوی ته د دوی په خبره چې ګڼ مرګ ژوبله ورته راوښتی ده کورونه خراب شوي آباد ځمکې تخریب شوي دي. خو د دې د پاره د دایمي حل د پاره چا قدم نه دی پورته کړی. هر وخت لکه د تیری ورځې دغه چې بریچ افغان حکومت وغندل وزارت خارجه اعلامیه خپره کړه هر وخت دغه چې بریدونه غندل شوي خو د تل د پاره چې دغه مرمۍ بندې شي دغه بریدونه بند شي د دې حل لار نه دراوتلې. دوی دا شکایت دی چې د دوی غوښتنه دا ده چې باید دغه حل لار ورسره وویستل شي چې بیا دوی بریدونه کې د افغان ځواکونو په پوسټو باندې همدارنګه د دوی په کورونو باندې د تیری ورځې په برید کې د دولتي مسولینو په خبره چې اته کسان ملکیان وژل شوي دي چې په هغه کې زنانه او ماشومان او لویان شامل دي. همدارنګه اولس تنه نور ټپیان شوي دي چې هغه روغتون کې دي او شمېر یې بیرته کورونو ته لیږل شوی چې زخمونه سرسري او نور څه پاتې دي. دلته دوه کسان یې جلال آباد ته لیږلي دي د زیات علاج لپاره. خو جګړه نشته اوس بنده ده.
بله انور صاحب، تاسو د تیر وختونو یادونه هم وکړلای چې مخکې هم د پاکستان پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ په دې سیمو کې نشتې سوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ په دې جګړو کې هم خلک هم زیانمن سوي دي، حتی ځینې خلک له هغو سیمو څخه چې هلته جګړې وي له خپلو کورونو وتلي دي. په دې تازه نشتو کې آیا بیا هم په ځینو سیمو کې خلک دې ته اړ سوي دي چې له خپلو کورونو ووځي، که څنګه ستاسو تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې خلکو خپل کورونه پرېښې، خپل سیمې پرېښې. دلته مرکز اړوند ده، اسد آباد اړوند د کتې سیمه ده، او تبکور کې دغه ځینو کې پرون مرمۍ لګېدلې دي، او د دې د څوک نه دي وتلي، ځکه دا ساحل لرې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د توپونو ګولۍ دلته لګېږي. همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ کې کوم ځینو کې چې لګېدلې ولسوالۍ شاوخوا کې هلته څو کورونه تخریب شوي، یو څو کسان پکې هلته مړه وو. یعنی ټولو کې دا چې دی اته کسان مړه دي، یوولس زخمیان دي. خو دغې ځایونه تر اوسه څوک نه دي وتلي دې نوي برید له امله. خو تشویش ورسره دی، د مرکز خلکو سره همدا تشویش دی چې د پاکستان ګولۍ دلته راورسېدلې، نو دې ته به چېرته مونږ ځو؟ مخکې وه چې نورو ځایونو کې سرحدي ولسوالیو کې مرمۍ لګېدل، دلته به خلک راتله.
بله ډېره زیاته مننه کوم. روح الله انوري و له کونړ ولایت څخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو چې اوس د دوی په وینا باندې سوي دي وروستی حال راکوه. تر یوې لنډې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصدي رادیو لري دوستان. اوس په ورسوله دی وین درس خبره د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د پرمختګ او سرعت په اړه د هڅو زیاتې دو خبر ورکوي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر متفینن ازادي رادیو ته وویل د وزارت سرپرست وزیر هارون چخانسوري پرون د ویډیو کانفرنس لاري د ټاپي پایپ لاین پروژې اجرایوي مشر مراد امانوف سره د پروژې کارونو پرمختګ، ښه همغږي، امنیت، د ځمکې استملاک او د پروژې اقتصادي او ټولنیزو برخو په اړه خبرې وکړې. هغه ویل د قانون وزارت سرپرست په دې ناسته کې د پروژې اجرایوي مشر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د دې پروژې د لوی شریکانو په توګه هڅه کوي چې د نورو شریکانو سره په همغږۍ د دې پروژې په تخنیکي، حقوقي او اقتصادي برخو کې د پروژې کار چټکتیا کې اساسي تحرک رامنځته کړي. ټاپي د ګاز لیګ لویه پروژه ده. دې پروژه کې به د ترکمنستان ګاز څخه د پاس 1300 کیلومتره پایپ په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولګول شي. د دې پایپ نږدې 250 کیلومتره به د افغانستان خاورې، هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، او هر کال به له 300 څخه تر 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق او 500 ټنه متر مکعب ګاز به لاسته راوړي. د میدان وردګو ولایت کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زعفرانو نمایشي قطعاتو جوړولو او د کښت دودولو په مخه یې د 6.9 افغانیو په لګښت د زعفرانو تخم په کروندګرو ویشلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامې په اساس 500 کیلو د زعفرانو تخم د مرکز په شمول د سیدآباد، جغتو او بهسود اولی برخې ولسوالیو کې ویشل شوي دي. ښاغلي تسل وویل د زعفرانو پیاز یعنی تخم سربیره کروندګرو باندې د زعفراني ګلونو د راټولولو وسایل او کیمیاوي مواد هم ویشل شوي ترڅو هغوی له دې قطعاتو ښه ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې تیر کال یې هم د زعفرانو دودولو په موخه د زعفرانو 30 وړې قطعې ویشلې وې چې ښه پایله او د کروندګرو اقتصاد سره یې مرسته وکړه. له دې سره چې د افغانستان زعفران نړۍ کې ښه شهرت او بازار لري، د دې ولایت کرنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ولایت کې د زعفرانو کښت لا ډېر دود کړي.
له دې نادرس خمنانه دوستانو د اقتصادي خبرونو مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا واوري او یا ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په نړیوال موضوع را واخلو. د آذربایجان او ارمنستان پر پوله کې تر ورځنی جذبان دروست نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی، خو په لومړي درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دوه خواته وژل شوی چې پکې یو آذربایجاني جنرال کانال هم شامل دی. صفی الله ستانکزی د موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي. هم د اوس سره په استډیو کې دی. صفی جان شر اغلی خبرونه ته کډار توي چې نن بیا څنګه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه پیل شوی د دوړو خو او چارواکي ته وایي
د نن سهار جګړې د بیا پایل پاړه باندې دواړه لوري یو بل په پاراونکو اقدامات باندې تورنوي او وایي چې سرحدي پوستي او کلی نه یوازې دا چې په سپکو وسلو یا په ټوپکو وشتي دي ډزې پې کړي دي، بلکې راکټي بریدونه هم پرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان دی شوشان سټیپانیا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجان د سرتیرو برید دفاع کړی دی، ځواب یې ورکړی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو نه دي ویلي چې څومره کسان دوی لخوا د ارمنستان د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. سټیپانیان زیاته کړې چې جګړه اوس هم روانه ده او پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان پاراونکي اقدامات شنډ کړي. دغه جګړه نن داسې وخت سهار وختي پیل شوې وه چې پرون او شپه باندې څلور ساعتونو په مخه باندې ډز ونه شو، خو تر هغه مخکې له یک شنبې تر سه شنبې ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه وه. او د دې جګړې فرق د نورو پخوانیو هغو ترمنځ دا و چې دوی له درنو وسلو هم کار اخیست او دا هغه څه و چې ویل کېږي بې ساري دي، ځکه پخوا به په جګړو کې یوازې تلفات کم اوښتل یا به ځینې سیمې ورانېدلې، خو دا ور تلفات زیات دي. اندا چې د ارمنستان لخوا په بریدونو کې د آذربایجان یو جنرال هم وژل شوی دی.
بله، تاسې د پخوانیو جګړو یادونه کړه. د جنوبي قفقاز دغه دوه هیوادونو تر دې وړاندې هم یعنی تقریبا 1990 کلونو کې پخپلو کې نور هم جنګېدل دي د ناګورن قرباغ سیمه باندې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ دغه تازه سرحدي نشته د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو باندې څونه غیظ کړی دی او په لوړه کچه په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 90 کلونو کې البته 1980 نه د دوی جنگ د ناګورن قرباغ او لانجه د امغې سیمې پاړه باندې پیل شوې ده. تر اوسه پورې دا لانجه روانه ده، که څه هم چې د نړیوالې ټولنې په هڅو باندې دوی ترمنځ یو اوربند یا ډزبند تړون اوس هم شته، خو کله کله دغه اوربند او ډزبند نقص کیږي او په دواړو خواو باندې جنگونه کیږي، بریدونه کیږي. د اوسنۍ تازه جګړې هم نه یوازې دا چې په سیمه کې دغه دوه هیوادونو چارواکو، بلکې په نړیواله کچه هم خبرګونونه پارولې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې لکه صدر اعظم مې تراغې د په دور کې ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شولې، خو د ویلې دي چې د دغه تازه تلفات یا تازه بریدونو مسولیت به د آذربایجان په لوري وزکه د هغوی تورن کړی دي. خو آذربایجان وایي چې نه، پاراونکي اقدامات د ارمنستان لخوا شوي، مکتام تلفات رسیدلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جګړې په لومړۍ ورځ باندې وویل چې پوځیان به د آذربایجان له ځمکنۍ بشپړتیا کلک دفاع وکړي. په خپل آذربایجان کې هم خلک ډیر پاریدلې دي په دواړو خواو که البته دا ملی هیڅ یا ملی ګرایي زیاته پاریدلې ده، کسام چې کرونا او باب آلته محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم خلک دي په قصه کې نه دي راوتې دي او د خپل هیواد په دفاع باندې شعارونه ورکوي. او په باکو کې پرون مظاهره هم شوې وه چې عسکر یې مخه نیولې و، خو خلکو احساسات ښودلي دي او شعارونه یې ورکړي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو، بیا هم یو بل نړیوال مطلب لرو، بیا به ورسو د خبرونې پات برخه ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل سوي څیرو اکاونټونو ته ننوتلې دي او له خپل لوري نورو خلکو ته پیغامونه استولې دي. د سایبري امنیت د مؤسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. په دې اړه نور جزئیات به د احمد شیبر پر راپور کې وورو.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتې دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ، زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټ کاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پېښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ایران او ترکیه په هغو هڅو اعتراض وکړ چې په یونسکو کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري هنر د ثبت په اړه کوي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبه پرس په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د دغو هنرونو پنځون کې دي او باید یو ځانګړی هیواد د مالکیت ادعا ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ترکی او ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري د ثبت په اړه کړي، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبرګون راپارولی. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شهر شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دوغو دو هنرونو پنځون کې افغانستان دی او نور هیوادونه باید د مالکیت ادعا ونه کړي.
وزارت محترم اطلاعات فرهنګ اقدام کرده است چې این دو هنر
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د اقدام کړي چې په یونسکو سازمان کې دغه دو هنرونه د افغانستان په نوم ثبت شي. دا ادعا هم لرو چې د دوغو هنرونو اصلت په افغانستان پورې اړه لري او موږ د دې ټولو مالکیت لرو، خو نور هم شریکو
ولې دیگر را هم شریک میدانیم.
ښاغلی زهیر وایي چې تر اوسه د غور د جام منار په ګډون د بامیانو اته لرغونی آثار په یونسکو کې ثبت شوي. نوموړی همدا شان وایي چې د کابل د بابر بڼ او د هرات جامع جومات له یونسکو سره د ثبت په حال کې دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې رباب جوړونه، نورستاني کندنکاری، کلاسیک کندنکاری، نستعلیق خط او پیشپو او شکاری هنرونه مستند شوي چې د یونسکو سازمان سره به ثبت شي. طاهر زهیر زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نورو غیر ملموسو هنرونو د مستند کولو لپاره هم بودیجه ځانګړې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګیان هم د ترکیه او ایران د دولتونو د چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې د میناتوري هنر له افغانستانه سرچینه اخیستي او نور هیوادونه یې باید د مالکیت ادعا ونه کړي. د ښکلو هنرونو د څانګې استاد رسول سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د میناتوري هنر سبک د استاد کمال الدین بهزاد چې په افغانستان پورې اړه لري او له افغانستانه ایران ته تللی او له هغه ځایه ترکی او بیا وروسته بخارا او هند ته تللی. د دې هنر اصلي پنځون کې افغانستان دی او باید په افغانستان پورې اړه ولري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې تړاو د ایراني چارواکو د غوښتنو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو دغه وزارت د چارواکو په وینا یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې یونسکو سازمان کې د افغانستان استازي معصومی نظری د شنبه په ورځ د ایران د دې غوښتنې په اړه افغان حکومت ته ویلي دي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو تلویزي ډېره منل.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپل دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه جګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
سمیر خان بارک د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه هم داده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه هم داده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري، او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای در کوره خدای پر لحاظ باید تاسې داسې کارونو ته د پای چکې کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو له پیغامونو مننه کوم دوستانو. یو ځل بیا له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرسیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې لمخ کې جوړ شوی وي. طالبانو بیګا د سرپل او جرجان ترمنځ د لوی لار په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والی وایان وایي چې د بریدونو کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي او یوازې یو وژل شوی، او برعکس تر شلو پورې افغان ځواکونو طالبان هم وژلي دي. په هند کې پرون چهار شنبه د کورونا ویروس 2,495 نوي پیښې ثبت شوې. دې سره د یو شمېر تورستي سیمو پرانستل شوي ځایونه هم بیرته بند شول، او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه.
اسد الله لودین خمنانه دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام په ګټه بای سره و.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې داونه زحمت شي برسه سکور بیم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د تیر پچیر بیا یو میرمن تاسو در پیښنو چې هڅه لړی رو سره ممکن توپیر ولري. دا مستوره ستانک زیده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شوزو د شورا مشه او د طبي تخنیکی او مسلکي خصوصي انسټیټیوټ او دارالمعلمین رئیس ده. مستوره ستانکزی سریخی وی چې دا د افغان جنو د زدکړو او پرمختګ لپاره کار کوي، او هڅه کوي چې تر 12 ټولګي ورپورته کډوالو ته د زدکړو زمينه برابر کړي. مستوره ستانکزی په افغانستان کې هم انسټیټیوټ لري، او وایي چې د سولې د جرګې میډال هم اخیستی دی. اغل ستانکزی خبرونه ته شرح لري.
سلام علیکم، تاسو ښه یاست؟ ډیره مننه.
سره اورو
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. مننه. سلامت کور ودان. پرمونت شرغلی. تاسو هم په افغانستان کې د نن د افغان جنو لپاره کار کوي، او هم په پاکستان کې. څه شي تاسو دې تاسو ولې یاست چې په دې دوړو هیوادو کې د شزو لپاره هڅه وکړي؟
چون موږ د دې کال کې چې د نامعلوم جنگ د لاسا در په در یو څو مایلان ساوي جنگ ده. موږ غواړو چې ښځې خود کفا کو، او هغه ښځې تشویق کو چې باید خپل ځانونه خپله تشویق کړي. نو موږ ما تقریبا په 2000 شپږم کال کې یو تیبیان انسټیټیوټ یا تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ او یو درملنی چې اولینه ښځه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو و دا ما په رسمي توګه د افغانستان د حکومت افغان کنسلګری افغان سفارتخانې او تشې معرفتي پاکستان سره راجستر کړ او دا ورته جوړ کړ چې ښځې خودکفاله شي ښځې وکولای شي خپل خاوندانو څنګ کې هغه مشکلاتونه چې لري کونډې لرو مونږ یتیمان لرو مونږ دوی خپل کور کې ګوټ میړونه دي چې پښې یې باندې تللې دي په دې جنګو کې لاسونه یې باندې تللې په دې جنګو کې آتا سترګې یې باندې تللې په دې جنګو کې هغوی نشي کولای چې خپل فامیل سپورت کړي نو د روغو د سپورت لپاره زه راووتم له کوره او د ښځو یو مشري پروګرام مې هم د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړ اوس نارینه او ښځینه دواړه په دې درې واړو مستیونو کې کار کوي بیا دا انسټیټیوټ یو برانچ په رسمي توګه مراور د ننګرهار ښار ته چې ننګرهار خلکو هم د پروګرامونو ته ضرورت درلود دا درې کال چې په ننګرهار کې دا چالو مو په پاکستان کې بعضی غلرمه چې ماشینې سي غوي د حياتي کورسونه هم ته څنګه غلرمه چې یونیسار کومه کوي او نامه کومه کوي کله کله خپل په خپل شخصي سپورت باندې مثلا په ننګرهار کې په شخصي سپورت باندې د سپورتوم او په شخصي سرمایه باندې د سپورتوم
یعنی او بخښه یعنی تاسو ډیر کار او بخښه یعنی تاسو ډیر کارونه تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې هم داسې ده دواړه جوړ کړي په افغانستان کې د راپورونو لمخې په افغانستان کې د راپورونو لمخې مېرمنې تر ډیره په شهرونو کې کار کوي او په هغه شهرونو کې چې دوی ژوند کوي نو تاسو په پاکستان ته هم ځئ د کورنۍ له لوري ستونزې نه لري چې کله په پاکستان کې کار کوي او کله په افغانستان کې
ولینه خو چون زه غواړم چې هغه خودکفا ښځه خودکفا کما نو دې څنګه د ما خاون ما سره ډیر همکار ده اگر چې خسرګنې نه دومره همکار نه دي خو د ما خاون د ما اولادونه ما سره همیشه کاری کوي او غواړي چې هغه میشن چې زه مخکې به ما هغه مخکې بوزم چې زه یې وسکاله سو په پاکستان کې د افغان واجبینو په مکاتبه کې مدیره پاتې شوم سرماله ما پاتې شوم مالمه پاتې شوم بلغه نن دې را پروګرامونه شروع کړل به بلغه افغانستان ته راغله ما اوس چې کله هغه کنټرولوم یا دا کنټرولوم دا نو ډیره مشکله خبره ده تاسو ته معلومه ده چې د ریفیزي ته کور نه وتل او بیا په دې شرایطو د انقلاب په شرایطو کې له کور وتل دا ډیره مشکله ده خو د افغاني خزو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د خزو مشري چې په غاړه لرمه خاص باندې د پاره چې زه غواړم چې دا خزه خود کفا کړم
بله
او دې ته د دې کال افغانستان ته یا نور مملکتو ته به چې ځي خپل اغاولات او نفقه ډوډۍ پیدا کړي
اخلي ستنګسي وړاندې به د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړو چې ټلیفونونه راته کوي د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کړم او همدارس د فیسبوک له لارې هم چې کوم اوریدونکې څه پوښتنه لري هغه به هم له تاسو سره شریک کړو خو کوم دې تر شم په پاکستان کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې کپلانډو تاسو یې چې تاسو څه لا سراوړنې لري
مازه د نجونو په بخش کې حياتي کورسونه لرم راشګا کورسونه لرم فکر کله مسات سره کومه کې کوي زه په شخصي توګه باندې غوښ سپورتوم او غوته به ماشینونه ورکوم او د ورکو شو غوښ خپل خپل کورو کې د خپل د پروګرامونو مخکې بوزي یو او بل دغه د کورونا په ماشینی لپاره موږ زیاتره لاړو چې زیاتره ځل عملدار شه دي زیاتره تمریز شه دي زیاتره ځکه کمپونه شه دي په کمپونه کې موږ خپل کیمونه ولېګل او غوته راهنمایانی وکړلې چې اولادونه څنګه سپورت کوي خپل ځانونه څنګه وساتي خپل خاوند څنګه لدې باندې نه سراجي په سره قانون دیغه لاس ورنځي دیغه ته یو ماسک واشي هغه ته موږ ماسکونه وکړو جوړ کړل د ما فیسبوک مستورستانه ځای په نامه ده تاسو کې سګوري هغه کې وګورئ چې ما ماسکونه په فریټو غازتا ځی کومه دا ما سمین د ما سخیتی کورسونه کې دي دوی زردانی او نیم زردانی ماسک جوړ کړي بیا فریټو ځی کومه
دا ماسکونه په پاکستان کې توزیع کوي او کنه افغانستان ته مهم راوړي
د افغانستان کې په پاکستان کې
بله
په فیسبوک کې زیاتره ما خلک ګوري په فیسبوک کې وګوري په فیسبوک کې ما سره ستنه زه ته مو په انګلیسي باندې کې سړي دي او هغه کې ټول د مادي تل نشته او زه خوړم ما تقریبا روزه راو اته سو ماشین تر اوسه د پاکستان لپاره خړی دي صدا یو ډیر لوی اجازه د افتخار چې موږ نو څه کولای شو چې د یونیورسيټیانو کې خپل درسونه مخکې بوزي او افغانستان ته چې راغله دولسم شاګردان مې دولسم نفره فلغت به تعلیمي هم نه ورکوله یی تاسو مسلکی نه یاستئ نزکه زه غواړم چې زما مسلکی کما د افغانستان تراسي چې شي چې زده یې دغه یو خایسته په اوکراین خپل مملکت چې د وران ویجار مملکت په دې د تلویزیون د رښتیا د کلو کې سایه هغه ته خپل خوندان سره وګورئ کار
بله تاسو مخکې د خیاطي کورس اشاره وکړه او آرایشګاه کورسونو ته هم د خیاطي د کورس دوره څومره ده یوه دوره څومره وخت در باندې
شپږ میاشتې موږ یو کلمه لرو خو هغه یو کلمه زیاتره ځخو د سیاغه وکړله د یو کلمه شپږ میاشتې میته وړاندې
د مخکښو شزو پروګرام لا سجرډ او ری په دې خبرونه کې مونن د مستور ستانګزي صدیقي مستور ستانګزي صدیقي ملمنه ده د فیسبوک لاره یو شمیر اوریدونکو خپل پښتنې لتا سره اغلستانګزي شریکې کړې دي محمد قسیم ځواک لیکي لتا سره د پښتنه کوي چې یوازې تر 14 ټولګي پورې زده کړه ورکوي خلکو ته او کنه ورسته هم او البته ستاسو د هڅو ستاینه هم کړې ده کپلندو ځواب ورکړي لطفا
ډیر مننه او bale مونږ ته څو لاسه مو پورې ځکه ورکو چې خارج د مرز مونږه پانتین اجازه نه درلودله د افغان حکومت له خوا نه او پاکستان او افغانستان ته هم سره غلله ما د څه هم څو لاسه مو پورې ده دا تخنیکی مسلکی ده چې تخنیکی مسلکی کې برق ده او سافټوانی ده کمپیوټر ساينس ته انجینری ده او اقتصاد ده اداره منیجمنت دي دا پروګرامونه دي او ټی وی کې بیا نرسنګ ده قابلیت ده فارماسي ده
نو نو بخښنه پکې لرنه مانه نه نور اوریدونکو د فیسبوک لاري نور پښتنه هم کړی دي فرزن ایواز خان شیرزاد په دې باندې ټینګار کړی دی چې کومې نجونې او مېرمنې چې په دفترونو کې کار کوي او یا له کوره بهر کار کوي غوښته باید د اعتماد یو مساعده فضا جوړ شي څه فکر کوي تاسو څومره سره هم نظر یاست
اولین خو چون دا مملکت دی مونږه متاسه مخکې ویلې چې د څه لږ کال دی کې یو جنگ یو مایلان سا جنگ شروع ده نو د فامیلو ته د عامه پوښونه ډیره ضروره ده چې باید د عامه پوښونه ورکړ شي ترغو هغه تحصیل شي هغه جنکیان به چارګان کوي هغه تنه په کور کې پاتې نشي هغه خپل تحصیل استفاده کوي خپل د بزګانو نه استفاده کوي خپل حیاتیان نه خپل راجګاونه خپل دیو نه استفاده کوي ترغو د دوی ته سپورټ شي دوی ته سپورټ شي موږ نه لري چې هغه نه لرو او بل موږ غواړو چې دغه شان د بین لاسي چې د خځې زوره ولکېږي او د ځه هغه کیږي دا باید سلاتي داري دا باید نو کسان چې مونږ لرو د دې ځای همیشه وایم چې دې توجه وکړي چې تر هغه ځای نه زوره شي
حمید الله هلمندی لیکي د فیسبوک ته لاري سي په افغان ټولنه کې لکوره بهر میرمنو ته د کار له خاطر په سپک نظر کتل کیږي نو د افغانستان نیوی فیس خلک دا نه خوشوي چې میرمن لکوره بهر کار وکي څه فکر کوي چې چرته خلک په جنو میرمنو ته په درانه سرګنه ګوري چې لکوره بهر کار وکي څه ډول مبارزه وکړ
دوی ته مونږه همیشه وایو چې اما په هوا نه پکار دوی اقتصاد تقویه کیږي دوی اولاد ته تربیه کیږي دوی فامیل سره باندې روغت کومک وي دای به وکولای شي چې خپل خزه چې د باندې کار وکي هغه دی یو اعتماد وړ په خزه به وي دته په دې چې هغه خزه چې لکوره وځي باید خپل د فامیل د ټول اعتماد لاس ته راوړي باندې وځي ولې دا چې خپل خاون ته اعتبار نه کوي د نور خلک به څه اعتبار کوي
بله محمد ایوب نادرزای لیکي انجونی دوه ځای لخندونو سره مخامخ کیږي اول خو د فامیل لخوا ورته د کورنۍ لخوا ورته د کار اجازه نه ورکول کیږي کله چې د کورنۍ لخوا اجازه تر لاسه کړي دوم خند په دفترونو کې دی ورته د لوړ رتبه کارمندانو لخوا ځینې مشکلاتو سره ممکن مخامخ شي د دې خطر چې د دفترونو دنن هم د دغه سي مشکلاتو مخاوني ول شي د وی میرمنې په صفات باندې تاسو څه وړاندیز کوي افغان جنو میرمنو ته
لکوره دا وته نن که زه ځان احساس کوم چې زه واخځم او او زه دغه وظیفه اجرا کوم چې په درس پاکستان کې ځوانینه خزه یا اولین سړی او اولینه خزه ومه چې ما داسې پروګرام را شروع کړ نو دا اوس ټول نارینه ما سره ولاړ دي اته خزه نو نارینه ما سره ډیر همکار دي په دې چې ما خپل اعتماد ساتلی دی
بله
ځي هم باید خپل اعتماد ساتي او د مشران چې دي د مشران دي ته موږ وګورئ چې دا خزه تنا یو خزه ده او خزه هیڅ وخت نه دی فرق نه کوي چې زه یو خزه یم چې له کوره راووتله عین لکه یوه نارینه غوندې د نارینه څنګه په چوکۍ باندې په فیسبوک په لپټاپ باندې یا په کمپیوټر کې یا په دفتر کې کار کوي یا په بل موضوع کې کار کوي هغه باید خپل ځان سپورټ کړي خپله باید ځان سپورټ کړي
دلته یو جالبه پوښتنه ده د کومې پوښتنې سره اوسه پوری سوي دي او یا کله ناکله د ازادي راډیو د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري یو نه ګڼ پروګرامونه لري په دغو پروګرامونو کې کله ناکله خلک دا وایي نجونو او ښځو ته په دفترونو کې په درنه سرګنه کتل کیږي او یا د باندې خلک په درنه سرګورته نه ګوري نو بنان دوی باید په کورونو کې پاتې شي فکر نه کوي چې مشکل د نارینه وو نه د نجونو او ښځو
نه دا ما مشکل تاسو ویلې چې خزه باید خپل ځان باندې اعتماد وکړي
بله
دا تنه نارینه قصور نه ده چې موږ تنه نارینه هغه کوو
بله
قصور ورکوو
بله
دا باید خزه په خغه صورت اسلامي نه نگرانه چې موږ مملکت اسلامي نه اسلامي مملکت ته د موږ مملکت جنګ نه ځپاله مملکت ته د موږ مملکت یو پاس پاتې رسته پاتې مملکت ده باید په دې فضا کې موږ کار وکړو چې هغه اداره په موږ اعتماد وکړي
بله
خلک په موږ اعتماد وکړي نارینه په موږ اعتماد وکړي چې ولا دغه خزه دې تراغلې ده چې خپل ځان سپورټ کړي خپل فامیلی سپورټ کړي او دغه اداره سپورټ کړي
د مننه د مخکښو شوزو پروګرام لاسه جوړو او ری په دې خبرونه کې مونږن مستور استانګزي صدیقي میل مننه او لوي خبرتي او روسه د ټلیفون شميري راخلو د ټلیفون شميري مودې کورنۍ شميري 0999 2340 د شمیره تکراروم کورنۍ شمیره ده 0999 203 1540 بل کورنۍ شمیره 0900 202 1550 او نړیواله شمیره مو ده 00420221 2401 د مخکښو شوزو پروګرام لاسه جرا رادیو او ریو د خبرونه میلمنه مو ده مستور استانګزي صدیقي او ریډونکو ته مخکاو مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس وعليكم السلام
تاسو درنې ملمنې خورته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم حاج کریم د زابل ولایت پاړی کډر سره مسلام
مهرباني
زه دې خوینده خورده درې پښتنه لرم یو خو د تحصیلات څومره دي یو پښتنه بل د کوم ولایت ده بل پښتنه درې مو پښتنه د کوم دغه سپورټ کیږي د چا لخوا د خارج داخل د کوم مؤسسات لخوا دومره امکان برابرې دغه خدمت
دې ته درې پښتنه مننه سلامت کور ودان بل اوریدون کې ته مخه کو د مخکښ شوزو پروګرام د لاسه جوړو مهرباني
سلام علیکم شبا ساته تاسو ته مننه یو ته مو اوریدون کو سلامونه
وعليكم السلام مهرباني
نن سه احمد انتظار خبر کوم د ایمان ولایت مننه نن دا پښتنه ده د افغانستان بل ټول ولایت کې راځي برنامه لري شوزو لپاره او بل پښتنه ده لکه اوس په ایمان د کندهار د ولایت کې دا برنامه لري او سیاوي په کابل کې لري نو بل څه نه دا څه نه غنن لپاره مې بینه لپاره مې سو برنامه لري سوکار او تکړه دی او کنه
مننه کور ودان لري پښتني دا د مې وینم مسله ډیره مهمه ده او دا باید مختلف خواوی پام ورته وکړي د بل اوریدون کې ټلیفون راخلو مهرباني وکړي
پښتنه دا لره ما چې چدارای کې د ښځې پورا ژوند څنګه دی خورجان نه دا پښتنه
راخلو
منډه د ټلیفون وکړ خیم پښتنه
ولایت او بخښي پښتنه چادرې پښتنه موله کې وکړه زه سم نه سم پوي خو غالبا اخلي مستور سنګزي ک سوالونو تراشو حاج کریم له زابل درې پښتنې لرلې په لانډول وسن کې چرته تاسو معلومات تحصیلات ولایت او څوک مرسته در سره کوي
زه ما تحصیلات په پښتو رشته کې دي لسانس یې ما او اساسه د لوګر د ولایت یې ما په قوم سنګزي یاسو او کومه تر اوسه پورې خو هیڅ اداره سره نه کې یو دغه مخکې زما مخکې مو ویلې چې انیشار یو نامه د خلکو ما سره په پاکستان کې چې کومه کنه دی ماشينونو وکړل چې موږ په کمپونو کې کورسونه جوړ کړ شپږ شپږ میاشتو او غوړ مغوی ته توضیح کړل او شپږ میاشتې مغوی ترنګ کړلې چې خپل په کمپونو کې د اجازه دی رایشګار نه کړل موږ بیا په خار کې د رایشګار کورسونه آماده کړل او دې ته موږ کړل او دا درې کاله
بله انتظار له هلمند دا پښتنه لرله چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې تاسو خپل پروګرامونه لري او له مایوبینو سره مو هم مرسته کړی دی او کنه؟
بله موږ په دې انسټیټیوټونو کې مایوبین به خفري کار کوي فری درس وایي چې دا خصوصي انسټیټیوټونه دي نو دې نه یو دی یو روپې چې هم ناشستل کیږي او موږ غواړو چې هغه مایوبین خويندې ورونه چې مایوب دي او یو مرجع تمریکي کو ترغو باندې تحصیل نه او یو کول چې خپل تحصیلات مخکې بوزي.
مننه اغلی ستنګزی د مخکښو شزو پروګرام دی د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې او د شزو او دنجونو د کار په ارتباط دغه سرګندونې د ازادي رادیو د میرمنو په یو پروګرام کې نیمه نړۍ کې زموږ همکارانو په کابل کې راټول کړي دي د سراور
نوم صفی الله او د ترخیل اوسیدون کې کچیر وادو کې پستهغه مشکلات دي د صدا بیروزی خپل درس ته ادامه ورکي دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخت زیات بی راځي نو کوي چې درس نه وي نو خپل تر کوم اندازې پورې ویل د تر مغ اندازې پورې دي ته کافی ده نو د وخت څه ضرورت ضرورت وایزان چې په ضرورت سي چې نه د زوی سي د لور سي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه یو کې چې ماشوم دی راغټ کې خدمتګار دی جامع سي
زمانو شایما د زغوان چې زمانو چې یعنی مکتب وایل د باید کار وکي دولسمه فارغ شوې ده د سلور کار قابلیت وایل ده نه اوس بیکار په کور کې ناسي نه پری دي د خواخه له فامیل نه پری دي چې درس وایي مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کار وکي زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایل ده باید چې ته شفاخانه کې کار وکي
سلور کلمې د واده کیږي شپه کلم په خبر کې درس وایل ده اوس می واده کړه یو زوی می د سالور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج و نه وسم غواړم چې زده کړه وکم په آینده کې یو ښه خون کشم که څوک غواړي چې درس وایي په دنه ده چې واده کړه د ماشوم لري درس نشي ویلای کاغه درس وایي په ارقم درس خپل ویلای شي زما یو زوی د اوس می پیلن کو د پاکستان کې شامل کړي ده او زه غواړم چې خپل درس وایم هم د سټول خويندې کول شي چې واده مو کې کیا یو ماشوم لري ک دوه ولري کو د پاکستان ته ویسي خپل د خپل درس ته دوام ورکي نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
اغلی سنګزی د دې اوریدونکو سرګندونې مو واوري دي فرزن یو ویل یو نارینه وویل چې لواده ورسته ولې باید څوک درس وایي په دې برخه کې کتا سو څه توضیح ورکړي؟
زه چې کله واده شوم د په نه هم سند کې وم باب نه غنه ما درس ویلایده دا مهمه نه ده چې سړی واده وکړي او په کور کې کېني متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې دغسې یو رواج ده چې لورې لا تحصیل نه اخلاص کړی لا قانوني سنته نه وي رسېدلي هغه هېڅ څه شي باندې نه پوهېږي هغه بیچاره باندې تشدد د فامیل زیات شي مکتب هم ترې پاتې شي درس هم ترې پاتې شي د اولاد تربیه هم ترې پاتې شي په دې چې یوه وړه جلکۍ چې نه همسن کې اله سمسن کې اتمسن کې واده شي په وړه کیسن باندې هغه د مېړه په قدر نه پوهېږي د خسر په قدر نه پوهېږي د خواښې په قدر نه پوهېږي اتا د اولاد په روزنه به بیا څنګه پوهېږي؟
بله
موږ د فامیلو نه خواهش کوو چې باید دغه واړه جنکۍ ودو ته نه هڅوي
او دا خو یو اړخ شو او بخښي دا خو یو اړخ شو دا خو بل اړخ شو چې له باسه یغه خواته لاړ نه شو لیکن هغه انجونی اغه جنیس واده شوې دي اوس دا شی خوشته تاسو څه فکر کوئ څنګه باید کورنۍ ورته د خاوند کورنۍ ورته د تعلیم زمينه برابر کړي؟
موږ په افغانستان کې د کلان سالانو مکتب نه لرو
بله
هغه جنکه یو وخت مونږه مېرمنه ټولنه درلوده په کابل کې باید په هر ولایت کې مونږه هغه چې مېرمنه ټولنه ولرو مثلا جلکیل لسنه واده کېږي لاسمنه لومنه دوی ته باید مکتب جوړ شي او بیا هغه فامیل ته وویل شي چې دغه تا لور ته مونږ بیل د کلان سالانو مکتب جوړ کړی د تا ماشوم په کوزاکستان کې نیسو او د تا ښځه په مکتب کې نیسو دوه ساعته یا درې ساعته یا څلور ساعته دومره نه ده هغه کولی شي په آینده کې بیا د تا سپورټر شي د تا د فامیل سپورټر شي ستا د اولاد شي د تا اولاد ښه وروزي تا فامیل ښه وروزي د تا افتخار شي د جامعې افتخار شي د مملکت افتخار شي زمونږ نیمه جامعه ښځه جوړه کړې ده
دلته دا مهم پیشنهاد دی چې تاسو ویل چې د مشرانو لپاره باید تعلیمي زمینه برابر شي لکه د ټولنې په دې برخه کې تاسو چې دا کوم فعالیتونه کړی دي تر اوسه بوریم له چارواکو له جنو کسانو سره چې لیدلې دي دغه پیشنهاد مرته کړی
بله و زه ما په پاکستان کې یو مکتب درلود ملالۍ لیسې په نامه شاید ما و زیاتره خلک ووري هلته ما د کلان سال جنکۍ چې ودونه کړي وو او جنکۍ څنګه مکتب نه وښتي هغه لپاره ما مکتب جوړ کړی چې یو مسیح کومک وه مفصه لاړله بیا دغه خلکو فامیلو سپورټ نه کړله مثلا فیس ورنه که مثلا د معلم تنخوا برابرېدله نه هغه نه برابرېدله بیا مونږ دلته دولت ته ویلې چې زه د لویې جرګې ته راغلی وم په لویې جرګې کې ما دا خبره ما زیاتره دوستانو سره وکړله چې بیا یو مډال هم د سلې راکړې د همدې په خاطر چې ته باید صلح غواړې چې خلکو منځ کې برابري او همدستي غواړې نو د دغه خاطر مونږه باید
یو مکتبونه په هر ولایت بلې څه فکر کوي چې اوس که چیرته تاسو په دې برخه کې هڅه وکړي د افغانستان د نننه څرنګه څه نتیجه به ترلاسه نه کړي
ولې نه څو د کوم د مجلسونو نیولې دي خو چې د دې مملکت ته راشي کله په انتخاباتو کې باندې څو بیا اوس د کورونا په وایروس کې باندې څولو دغه نه مخکې چې مونږه پیشنهادونه ورکړي واغه مغه صلاحي شي دي
بله
بس مشکلاتي نه ما ملکات هم ډیر زیات دي ځکه مونږ د سفغار د خپل کار نه وکولای
بله د افغانستان د ولسمشر میرمن لومړی میرمن هغه ل شزو میرمن سره چې راپورونه لرو کله ناکله ګوري او غونډي کوي تاسو سره کتلی دی او دا پیشنهاد مرتکړه دی
بله و
او یو څه
و سره وکړل
بله مهرباني
مونږ سره وکړل بله و په هغه کال چې جرګې ته تللی وم او بیا موږ یو وخت په پاکستان راغلو دا مشکلاتونه چې موږ درلودل خځې جدا سره وکټلې بیا موږ خځې جدا سره د سره اول مېرمن سره وکټلې ډیر څه نظرونه راکړل ډیر څه پروګرامونه راکړل خو متاسفانه چې هغه وخت دې ته فهم راغی موږ اوس هغه په اسانۍ نه سړي دلای
بله
دوستان هم زیات څه پیدا کړي خلک هم پیدا کړي
بله د مخکې بله د مخکې هغه د اوریدونکو په سرګندونو کې هغه یو میرمنې وویل چې تعلیم مم کړی دی او په کور کې ماته اجازه نه راکوي چې کار وکم تاسو د یو میرمنې په صفات باندې چې لخپل کورنۍ مو د کار اجازه اخیستې ده څه پیشنهاد ورته لري څنګه کېدای شي چې و میرمن په یو کور کې خپل کور قانی کې ترڅو بهر کار وکړي
یو خزه هغه وخت خپل خاون یا خپل فامیل راځه کولای شي چې هغه دغه ټول مشکلاتونه ورته ووایي یا دغه خاون دی باید باسواد وي یا باید خوښي یو څه اندازه روشن فکر شي دوی ته اما په خاونې په کار دي موږ اما په خاونې هیڅ په خپل ملکت کې نه لرو خصوصا دا کمپونو کې د ولایت په ولسوالۍ کې قریو کې خزي اگر چې خزي نشي تللای مخکې چا ویل کنه چې چادرې نو په چادرې کې هم په چادرې کې هم کومه لاړې سو هغه موږ سره بل راځي کوي خو کله کله موږ مجبور یو سو چې ځان مکیر سو او دا جنہ کې دی اینده لپاره راوځي چې موږ اوس هغه اندازه کې نه یو سو څوبې ته کومګه دی اندازه کې څه دی ورسې چې موږ په جای راځي کار کوي چې موږ په جای راځي کې این دغه ما په هونی ډیر ضروري دي چې باید خپل فامیل ته یا خپل اندل کې وای او ورته وای چې زه هم د کور کار کولای شم هم دی باندې کار کولای شم او بل تاسو په کومه تاسو فامیل ته په کوم ځای کور ته په کومه ځای و ډاکټر یې مله کور راوځم بل ورځ ما مشکلات پیدا کیږي نو ته واخه ده مریض شي سړي ډاکټر ته خونه شي لالای مجبور شم ته راشي
بله
هغه سړی ډاکټر ته لاړ شي مخزه به سمران کې ته نه لګي سړي ډاکټر ته نو بس خایزه ما چې درسونه ما خدام دې لپاره ویل چې زه خزه حقوق نه دفاع وکړم د خزه د مریضینه دفاع وکړم د خزه د کار نه دفاع وکړم د خزه په مقابل کې خپل هغه چی چې مسجد دی هغه ورخایم
اغل استانک زید د خبرونه ورسیو تر رسیدلیو ک چرته په یو دقیقه کې او یا تر وی دقیقه په کم موده کې تاسو خپل عمومي نظر لاغو مرمنو سره شریک کی چې په افغانستان کې ترڅو دوی څه کارونه وکړي چې د خزو انجونو وضعیت په افغانستان کې بهتر شي لطفا
زه عارفه که با سوادی که بی سوادی دی خپل فامیل سپورتی که خپل اولاد سپورتی که خپل وطن سپورتی که دی خپل صلح سپورتی که دی خپل درمیت سپورتی که طول باید لاسیو کو طول افغانستان تا او افغانستان دغوران ویجار افغانستان بیت پخوه درو نخیم
با ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته اغلستان
څخه
کور ودان ل هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک لارې پیغامونه را سره شریک کړي وو همدارس ل هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې زنګ ووه او د دوی ټلیفون پیغامونه مو د خبرونه لمیل منی اغلستان څخه سره شریک کړل زحمت شبر لته سو اجازه غوړم په مخه موشه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري